د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ ترهنن اعلان کړ. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9 ته رسیدلی دي. نوموړې ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سخت دریځو په ډزو د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یوه بیان کې وویل ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریځو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوځ د بریدونو پلا منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 12 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ همکارۍ فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې بېوزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي. بله نظاره په 14 د غریبانان خلک په خدا که په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخور کفایې کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 14-15 کارګران وو، اوس کارګران کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. یو وخت مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکو او 25 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربې ورزو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د پل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ تر هيا تګلارنن اعلان کړ. یونما ویلي دا تګلار په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لمړیتوبونه په ډاګه کوي چې لمړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ مسایل رانغړي. په دې اړه نور تفصيل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړې کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیا به معلومه او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د نن له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د غنو هیوادونو د استادو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او انجونی او خزی له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره را ګرځولې دي. طالبانو هم دا شان پر خزو او انجونو نور محدودیتونه هم لګولي او رس تر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلار نن اعلان کړ. یونما ویلي چې دا تګلار درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې متری پوښتلې دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ای ان پی ډی اف په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخرینی د 2018 نه تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه د دغه پلان یا تګلاره په چوکاټ کې د افغانستان سره مرستې کوي، تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي، نو هغه کې د بیوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د هغې نه دا سند و. نو البته دا ټوله موخه ته رسېدل د یو کال یا د پنځو کالو خبره نه وي، دا د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسله ورته منتظر شو تر څو د دغسې اوږدمهالو ستراتیژیو یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
امیدوار یم چې یوناما چې کله دغه تګلاره جوړه کړې ده، امید دا ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناست وي او په ګډه په یو تګلاره باندې یو نظر سره اخیستی، بیا دا شی جوړ شوی وي. نو البته که چیرې دا کار نه وي شوی، په پلان شوی لومړیتوبونو کې ډېر داسې مسایل شته چې هغې کې د طالبانو ستونزه به جوړه نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیې په برخه کې، د کار موندنې، د اوبو په برخه کې، به پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د زلسې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې به بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات د ملل متحد نه فنډ یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کې دې که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغې بسته خبره بیا یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپلو ښځینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عامو افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډیرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریځ کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکیدي، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپله تګلاره په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ولیدل چې په مرستو په کچه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملګرو ملتونو. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي، هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړین مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو ډول ذکر شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی توانېدلې چې له خپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې وسلنه ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي، د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینی مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,000 تنو ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 10% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8,000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې لاملای یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لاملای ماشومان په شدید خوار زواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت لاملای لومړی لور ناروغه او اوس خوار زواکۍ شوي.
پی داسه د وژه د موږ داس ډوډۍ ور کوپر کولمو درد عملونه کیش خو ګرځید او کولمه را وتل او د پزور ور ننشتل ده وژه د داسه ده تبهیم لري.
د زرغونی پونم یو بل مېرمن هم د غربت لامل په خوار زواکۍ د خپل ماشوم دخته کیدو خبره کوي.
بس دا ډاکټران مې داسې ته غزیدې یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څررنګ میاشتې د ښنې مریض دی نه جوړې دي بل هم زاره په چاودلې د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخر کفایې کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي. د زده کړو د برخې فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکار فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان دی یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکو اعلان شوی دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغه د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان جنو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمل چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي جنې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10,000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. خغلی امانی د نړۍ بدلون چنج آف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. خغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لوی یو دې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټول نړۍ د زورګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شو.
خغله یمانی وای چې لری اورز ټول مسلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ دی پونه په وینا د سکل د دیانا جایزه ګټونکې د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازي توپ کوي. دی وی پونه زیاته کړې چې د ځوانانو خپل وړتیا د انګیزې ورکول او په ټولنیز برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې خوده لیده. وی پونه د دې جایزه په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نه هنر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کیږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه کړی وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کیږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشوم توپ کور الټروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کیږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړی دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورجو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې لور څور زنیو پراخو اعتراضونو او نارامه ورسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاریخجن اعتراضونه تیرونه د سه شنبه په ورځ د پولیسو په دزو د یو ولس کلن ظلمي لوجل کې دورسته او پریدل، خو دا اعتراضونه ورسته له هغه کمزوري شول چې د پاریس د خاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وجل شوی ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیزو اژانسونو یو لړ راپورونه خپره کړي دي چې لنډیز یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرلپسې شپو په مخه د تاریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصل ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسې کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوی او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته اګمارل شوی دی. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسې کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوی، خو ویل کیږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. د غشخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوی ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له ټلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پاریدل اعتراض کوونکو د دې د مسجد وژلو لپاره د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا د غوښتنو وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنډ کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده وو ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکرارۍ او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکونکو ټپیان شوې، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوې او سلګونه موټر هم سوځیدلی چې د اور لګیدنو کې د لکتر لګه 150 هدف خاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدې. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونه بندې شوي او لکبلې 4000 کسان وزګر شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار په لمنځتلو دی ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو ویره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او له دې عملی ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید دیوی کارخونې مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
کله چې امارات راغلی مونږ کار رکود مواجه شوی دی. مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره څلورویشت پنځهویشت کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی، ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. اوس کارګران مونږ سره اته کسان یا نهه کسان پاتې دي. دې اختر کې یو هفته مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو، کارونه نه وو.
د بوټانو د تولید دی وی بلی کارخونی مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وای د خرڅلاو د کمیدو له عمله خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. زموږ
لري کارخانه د دولت کم توجه دی، لاسه د ما دوه کارخانه و تر څو په دغه د ما دوه کارخانه و تر څو د داخلي تولیدات ایت دا اورست بل دا باید په حالت پیشرفت کې اوسې، نه په حالت پسرف کې باید. ګمرکي چې دا د چین، د ایران، د پاکستان مالو کم ده، هغوی هم ډېر بې کیفیته مالونه افغانستان ته واردوي. نو فعلا دا سمه چې د موږ د داخلي تولیدات یو جوړه بوټ چې ده د چین او د ایران د پاکستان درې جوړو سره مقابله کوي.
د کابل د بوتګندونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او لچین، ایران او پاکستان د بوتانو واردول د وطني بوتانو د بازار د خرابې دول عملونه بولی. د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامی د دوشنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوتګندلو شپږ سو پنځه دېرش کارخونې فعال وي.
په تیرو دوه کلونو کې څه باندې درې سوه پنځوس کارخونو خپل فعالیت بند کړی، څه باندې څلور زره کسان بیکاره شول چې ډیری یې له وطنه د باندې لاړل او اوس مهال څه ناڅه درې سوه کارخونې فعالې دي. معنی دا چې دا درې سوه فعالې کارخونې هم اکثره یې بازار نه لري.
د ښاغلي جامی په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډیری پیرودونکي محصلان، زده کوونکي او د اداراتو کارکوونکي وو چې د ښځو په مخ د ادارو په تړل کېدو سره د دوی بازار هم راکم شو. د بوټانو د کارخونو د مالکانو د ستونزو مو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت لوین عبدالسلام جواد سره مطرح کړه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د بوټګندلو له صنعت ملاتړ کوي. د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې چپلۍ د ښځو، ماشومانو او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه سرګندونه شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي. هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځنډیدلی دی. د دې خبرونه د اوریدو لپاره د ساعت تر پای پورې واورې خو له هغه مخکې د وړی عبدل هغه کار دی چې لږ آیت او ډیره خواري غواړي، خو بے وزلی او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې دې سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې د مړولو لپاره وړی اوبي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچې کمه ده. ما زیات خپل دوه اولادونو سرپرست دوی هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل او تیروي. مرزیا وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دوی په یو اونۍ کې ډیر تر ډیر 2 کیلو وړی په تار بدلوي او یو سل څلوېخت افغانۍ ګټي. د مرزیا په خبره په دې پیسې د کور خرچ نه کیږي.
وړی راوړو په تاریا ډوبل کرنه شم کولای د سکار قبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغه يم، یو یا 2 کیلو وری په تاریا ډوم. د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی، ډیر وخت نیسی.
د مرزي کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوه کوچنی ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزي یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق کووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې وکړه نه ده، زوی مې ته کلندې ښوونځي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپلو کورنۍ سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبان حکومت د خپلې نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزي په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزیه کې سمو اوریده چې وړی اوبي د خپل ماشومانو د ګېډې د مرول لپاره د ستونزمن کارته او غور کړی ده. د شپې